گاغا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم در نوریدونکو د زده رادیو خبرونه پاتې ورسیدلې او د داشنا رادیو خبرونه پلسوي نن د سات د میاشي 28 مده چې د اگست 13 کیږي. لمړی د خبرونو لنډیز.
نن د افغانستان په بیلابیل خارونو کې د خپلواکۍ ورځ منځل شوې ده. په ترکیه کې نن د پولیسو په مرکزونو کې د موټر بم دوه حمله شوې دي او د جنوبي کوریا پاوز نن د شمالي کوریا سرحد ته نږدې ډیر غټ نظامی تمرینات کړي دي.
درنو اوریدونکو، نن د افغانستان د خپلواکۍ ونویمه کلیزه ده چې زموږ په خبرونه کې به د بیلابیل شهرونو کې د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په اړه رپورټونه ولرو. لومړی د خبرونو تفصیل چې زیبا خادم ولولي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، نن د افغانستان په بیلابیل خارونو کې د خپلواکۍ ورځ نمانځل شوې ده. د کابل نه زمونږ خبريال ګل رحیم ساروان رپورټ راکړی دی.
ار نن د ازادي د ورځې په مناسبت غونډه لرله. ولسمشر غنی ویل افغانستان په داسې حال کې خپلواکۍ نمانځي چې د ازادي دفاع ته خپل ژمنتیا تجدیدوي. ولسمشر ویل افغانستان به هیڅکله بهرنی سیاست چاته تسلیم نه کړي.
مستقل دولت یو، مستقل سیاسي خارجي سیاست لرو او دا خارجی سیاست د جوړې د روغې د منطقوي همکاري او د بینالمللي سیاست.
ولسمشر په پاکستان غږ وکړ چې دولت په دولت اړیکې دي ورسره ولري. ولسمشر ویر ترهګر ډلې به له منځه وړي.
نه تروریستي سازمانونه بنسټونه چې ملګرو ملتونو لخوا تروریست ګڼل شوي دي غواړي زموږ له خاورې نه د نورو د بربادي دپاره، زموږ د بربادي دپاره، د نړۍ د بربادي دپاره کار وکړو.
تر ارګ لږ وړاندې د غازي سټوډیوم بیا د ولسي خلکو د جشنو شاهدو.
په جلال آباد کې د استقلال د ورځې په مناسبت د شاه امان الله خان په قبر د ګلونو ګېډې کې خودل شوې. د کونړ د مرکز اسداباد نه رپورټونه وایي چې لکتر لګه دوه کسان هغه وختو وژل شول او دوه سلويخ نور زخمی شول چې خلک د خپلواکۍ د ورځې د نمانځنې لپاره غونډې ته روانو چې هاوان مرمۍ ولګېده. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې چې په تیرو سوونیو کې د شاوخوا ولسوالیو نه د جګړو رپورټونه ورکول کیږي د خپلواکۍ ورځ نمانځل شوې ده. په غونډه کې د هلمند والی په گاونډیو هیوادونو باندې تور لګولې دی چې جګړه یې ځکه اوږده کړې ده چې د افغانستان د اقتصادي استقلال د غټو پروژو مخه ونیسي. په قندهار، هلمند، کابل، جلال آباد، کندوز او کونړ کې د استقلال د ورځې د نمانځنې په هکله د امریکا غږ د خبریالانو رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. په ترکیه کې نن د پولیسو په مرکزونو کې د موټر بم دوه حملې وشوې. د ترکیې د مقاماتو د وینا له قراره لږ تر لږه شپږ تنه په دې حملو کې وژل شول او 219 زخمي شوي دي. یوه حمله د چهارشنبې په ورځ په ختیځ ایالت وان کې د پولیسو په مرکز وشوه. د پولیسو یو صاحب منصب او دوه تنه ملکي کسان پکې وژل شول. کم تر کمه 3 کسان نور زخمي شوي دي چې 350 ملکي خلک دي او 40 تنه پولیسان دي. مقامات د دې حمله ملامتي د کوردستان په کارګر ګوند پی کی کی واچوله چې 13 هفته د پولیسو په مرکزونو د موټر بم حمله شروع کړې دي او یا د پولیسو موټرونو ته د سړک په غاړه بمونه کړې. 13 هفته د پی کی کی قومندان غوښ کړی و چې د ترکیې په خارونو کې د پولیسو په مرکزونو حمله زیاتوي. سو ساعت وروسته د ترکیې د الزیک په خار کې د پولیسو په مرکز کې د موټر بم دویمه چاودنه وشوه. لږ تر لږه د پولیسو درې سایبان سابان پکې ووژل شول. 115 سلویخ نور زخمي شول. مقاماتو نن په الزیک کې د پولیسو د هدایاتو او د ملي امنیتي اندېښنو له مخې مطبوعاتو ته د خبرونو رپورټونو د جوړولو اجازه ورنکړه. ترکیه د بمچاونو د دغسې مرګانیو حملو نه وروسته معمولا خبري مؤسسو ته د خبرونو رپورټونو خپرولو اجازه نه ورکوي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د جرمني سرانوالانو په هغه 22 کلن سړي د ټررریزم الزامونه ولګول چې ګمان کیږي په سوریه کې د اسلامي ګروپ غړی شوی دی او په پروپاګنډي ویډیوګانو کې څرګند شوی دی. فدرالي سرانوالانو نن ویل چې دغه جرمني تابع باندې د ملک د محرمیت د مقرراتو په اساس د خارجي تروریستي سازمان د غړي توپ تور ولګول شو چې امن او سوله ګډوډوي او د خلکو ازادۍ سلبوي. ویل کیږي چې هغه په 2014 کال کې د اسلامي دولت د ګروپ سره یوځای شوی دی. دی هم دغه راز په دې هم تورن دی چې د داعش پروپاګنډي ویډیوګانو کې څرګند شوی او په یوه ویډیو کې خوله په یو جسد چې سر یې پرې شوی دی ریشخند وهي. دغه تورن د مارچ په میاشت کې ځکه بیرته جرمني ته ستون شو چې میرمنه یې امیدواره وه، خو د فرانکفورت په هوایي میدان کې پولیسو گرفتار کړ. دا اسوسییټډ پریس خبری آژانس د رپورت له قراره د جنوبی کوریا پوز نن د پنځشنبه په ورځ د شمالي کوریا سرحد ته نږدې ډیر غټ نظامی تمرینات کړی دي، خو شمالي کوریا سمدستي متقابل جواب نه دی ویلی. د سرحد په غاړه کې لسګرو پوځي خطو د توپخانی 300 سیستمونه ځای په ځای کړل او نن ماسپخین ټولو یو دم سوخواو ته ډزې وکړي. دا خبره د جنوبی کوریا یو پوځي مامور کړی ده. د ویل د شمالي کوریا پوز د دغه غیر معمول او نظامی فعالیتونو په مقابل کې تر اوسه عکس العمل نه دی ښودلی. د جنوبی کوریا د مقدمه جبهه پوځي قطعه معمولا دغه سي تمرینات کوي، خو تر اوسه پورې په تمریناتو کې د دومره توپخانی نه کار نه دی اخیستل شوی او د جنگ د لومړی جبهه ټول خواوته یو دم دومره ډزې اسکله نه وي شوی. د دې تازه تمریناتو نه یو ورځ مخکې د شمالي کوریا یو لوړ رتبه ډیپلومات جنوبی کوریا ته پناه وړه. توقع کیږي چې دغه اعلان به شمالي کوریا چې عالی رتبه تښتیدلي مامورین خائنان بولي په کار کې او په جنوبی کوریا باندې به د خپلو اتباعو د تښتولو تور ولګوي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې د سوریې حکومت په زندانونو کې خپل سیاسي مخالفین په سیستماتیک ډول شکنجه کوي. دغه سازمان د سوریې په حکومت تور لګولی دی چې د 2011 کال نه راپدې خوا چې جګړه پیل شوې ده، د 2015 کال تر دسمبر پورې په زندانونو کې 10,000 ډیر زندانیان یا خومړ شوي او یا هم وژل شوي دي. د قبرس محکمه نن د کمبریج د پوهنتون د پروفیسر د شاهدۍ اوریدل رد کړل. دغه پروفیسر د هغه مصري الوتکه تختونکو د دفاع لپاره شاهدۍ ویله چې نغوړي خپل ملک مصر ته واستول شي ځکه ویریږي چې هلته به شکنجه شي او یا به ووجل شي. مصطفی ادعا کړې ده چې د مصر د هوایي شرکت د داخلي پرواز الوتکه د مارچ په میاشت کې ځکه قبرس ته وتښتوله چې د مصر د حکومت غلطو کارونو ته چې پوځ شاته ولاړ دی پام واړول شي، نه دا چې بل چاته زیان ورسول شي. دا پیخه په سولهیز ډول ختمه شوه. دوه اویا مسافر او د الوتکې عمله خوشې شول، مګر مصطفی گرفتار شو. د هالند مقاماتو د امستردام په هوایي ډګر کې د یو غیر مشخص ګواښ د تهدید په حکله د تحقیق نه وروسته چې امنیتي اقدامات یې زیات کړي وو هغه اوس لږ کم شوي دي. او د اولمپیک د لوبو په لړ کې امریکا د مډالونو د ګټلو په حساب د لیست په سر کې راځي. امریکا په برازیل کې د اولمپیک په لوبو کې د 3000 دیش مډاله ګټلې دي. د امریکا د سپینو زرو د مډالونو شمیر 2 ته رسیدلې ده او د برونزو 1 مډالې ګټلې دي. د امریکا د مډالونو ټول شمیر 93 ته رسیدي. د امریکا نه وروسته چین راځي چې 19 مډالونه ګټلې دي او د سپینو زرو د مډالونو او د برونزو مډالونو شمیر د ټولو نه زیات دی. د امریکا نه وروسته چین دی چې 19 مډالې ګټلې دي. د چین نه وروسته برتانیا ده چې هغه هم 19 مډالونه لري. د برتانیې نه وروسته جرمني او د جرمني نه وروسته روسیا راځي. او د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې ازبکستان 3 مډاله ګټلې دي او ایران 2 مډالونه ګټلې دي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو د آشنا راډیو نومو د دې سات خبرونه واوریدل. اوس هم زو لومړی خبري مطلب ته. نن د 27 نیټه د افغانستان د خپلواکۍ 90مه کلیزه ده. دغه ورځ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې لمانځل شوې ده. په کابل کې په غونډ کې چې په دغه مناسبت جوړ شوی و، جمهور رئیس غنی د خپلواکۍ او ګاونډي هیوادونو سره د اړیکو په اړه خبرې کړې دي. د غونډې په اړه نور تفصیل به د ممتاز بهیر په دغه رپورت کې واورو.
د افغانستان د خپلواکۍ 90مه کلیزه د پنځشنبه په ورځ په کابل او ولایتونو کې په خوخیو او کلکو امنیتي تدابیرو سره د ځانګړو غونډو او مارشونو په ترسره کولو ولمانځل شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په ارګ کې یوې لوی غونډې ته د وینا پر مهال ویل، د یوې تاریخي لاسترولنې په توګه باید له دغه ورځې لمانځنه وشي، خو لا هم افغانان د خپلواکۍ د دفاع لپاره ژمنتیا ته ضرورت لري. ښاغلی غنی ویل افغانانو 90 کاله مخکې کورنۍ خپلواکۍ درلوده، خو خپل بهرنی خپلواکي له تیری کونکو څخه تر لاسه کړه. هغه ټینګار وکړ چې افغانستان به خپل بهرنی سیاست هیڅ چاته تسلیم نه کړي.
مستقل دولت یو، مستقل سیاسي خارجي سیاست لرو، او دا خارجي سیاست د جوړې د روغې د منطقوي همکاري او د بینالمللي سیاست اسلامي نړۍ سره، منطقوي سره، آسیا سره او ټول نړۍ سره.
ښاغلی غنی ویل په اوس وخت کې نه تروریستي سازمانونه او ډلې چې د ملګرو ملتونو لخوا هم تروریست پیژندل شوي په افغانستان کې فعالیت کوي او غواړي د افغانستان له خاورې د افغانانو او د نړۍ نورو هیوادونو پر ضد فعالیتونه وکړي. ولسمشر غنی دغه ډلو ته په خطاب وویل،
کومه پوله را سره شریکه لري، د نکاح حق را سره لري، څه را سره لري، وزل بده، باسه بده، داعش یوازې ننګرهار نه و چې ککرۍ دې ماتوم، ټول افغانستان کې سر ماتوم.
افغان ولسمشر زیاته کړه چې دا مهال افغانستان له خپلو شمالي ګاونډیو او ایران سره ښې اړیکې لري، خو هغه یو ځل بیا پاکستان ته په خطاب وویل چې د هیوادونو ملي ګټو ته د درناوي په صورت کې په سیمه کې ثبات او د ښو اړیکو جوړېدلو ته زمینه برابرېدلی شي.
افغانستان د آسیا زړګی ده، دلته دې څوک نه ګوري چې په جبر کوم نظام راتلی شي. افغانانو ته په قدر وګورئ، په عزت وګورئ، موږ برخه ټولو سره همغږي ده، اما په ملي منافع.
ولسمشر غنی نن سهار د اجرایه رئیس او یو شمیر نورو دولتي چارواکو په ګډون د افغانستان د خپلواکۍ د سلی ترڅنګ د ګلانو د ګېډې په ایښودلو سره په رسمي ډول د خپلواکۍ د جشن پیل وکړ، خو د ارګ په مراسمو کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ګډون نه درلود. په همدې حال کې یو شمیر افغانانو د خپلواکۍ کلیزې د لمانځلو پر مهال د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د افغانانو د خپلواکۍ ساتنه وکړي او له اختلافاتو لاس واخلي.
غازی امان الله خان افغانستان خلکو ته ازادي واخیستله، خو موږ یې باید وساتو. زموږ غوښتنه ده د لدواړو عبدالله څخه او ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه چې تر څو د افغانستان خلک آزاد وساتي.
خو ځین نور بیا له حکومت څخه مننه وکړه چې په دې ورځ کې ورته امنیت ټینګ کړی وو.
دا واقعي موږ ته یو وطن پالنې، وطن سره دوستۍ او د وطن د دفاع کولو لپاره یو ښه روحیه راکوي. ډیره مننه کوم د حکومت چارواکو نه چې دغه ورځ په ویاړې خاص امنیتي تدابیر نیولې وو.
دا غټ بیرغ په وګوره، دا ټول وطن سره مینه لرو، ملي احساس لرو. د ملي احساس له مخې هم بس د ازادۍ ورځ زمانځو، ډیر خوشاله یو. د حکومت نم ډیره مننه کو چې ډیر تدابیر نیولې دي.
په کابل کې د خپلواکۍ د کلیزې د مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي ترتیبات نیول شوي وو او د ښار مرکزی برخې ته ټولې غزیدلې لارې د موټرو د تګ راتک په مخ تړل شوي وې. و نوې کال مخکې د زمري میاشتې په 18مه نیټه افغانانو له انګلیسانو څخه خپلواکۍ ترلاسه کړه. له هغې وروسته هر کال د غورس په ټول افغانستان کې عامه رخصتي وي او د افغانانو لخوا په درناوي لمانځل کیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، په جلال آباد کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د شاه امان الله خان په قبر د ګلونو ګېډې ایښودل سوي دي. نور تفصیل د زبیح الله غازی په ریپورت کې.
په جلال آباد کې د ازادۍ ورځې دستوري لتیر مازیګر به ختاو دی وي. د خار په زنو واټونو کې خلکو لسري ماخامه اتنې او ګډاګانې کولې. ګڼو امنیتی سرتیرو په خپلو مخونو د ملي بیرغ نښانونه جوړ کړي وو. ډیرو خلکو په کې خپلې موټرې آن د ملي بیرغ په درې رنګه رنګونو خپلې کړې وې. د ښار په زړه کې شیرزي لوبغالي د سندریز ماخام کوربتوب کو. سندرغاړو هم خپله خواري وکړه. کرن خان په کې د تورخم پر کرخه د کاګلو کلو ماتول غوښتل. له دې ټولو سره سره ورلو به د ډیرو لپاره جالبه وه. یو عجیبه پیزای جوړه کړې وه. چاودنې کېدې خو د سولې په نوم وې، ځکه رڼاګانې یې خورولې. د دې سندریز ماخامي یو ګډونوال نوین حسن زی
چې ډېر زبردست، ډېر خوندور او ډېر په شاندارو مراسمو باندې دا کلیزه لمانځو. ما ته جالب دا و چې دا زمونږ خلک راټول شول، دلته راغلل، دا ډېر جالب. او بل له ټول نه زیات چې زما خوښ شو، زمونږ د هوایي قواو مینه زما ډېر زیات خوښ شو چې راغی او زمونږ د پاسه ګزمه وکړو، مونږ ته مینه راوبښلو.
حکومتي چارواکي نن سهار د آزادۍ خستون کې شاه امان الله خان مقبره ته ورغلل او د هغه په مزاري د ګلونو ګېړۍ کې خوده. وروسته په شیرزي لوبغالي کې د زرګونو کسانو کشتون د آزادۍ ترانې پیل شوې. ښځې، معلولین، ځوانان، ورزشکاران او نورې طبقې د یوه دستور په توګه د دریز مخې ته تېرېدې. میشتو اهلي هنود هم خپلې خوښۍ وښودې او د زنده باد افغانستان نارې یې وکړې. د هر ګډونوال په څیره د خوښۍ او مینې نښې لیدل کېدې.
دلته خو چې سر راغلی یم، زه ډېر زیات خوشحاله یم، ځکه چې دا ټول افغانان ورونه هم راجمع شوي دي او ډېر زیات خوښ یم چې د غازي امان الله خان خپلواکي ترلاسه کړې ده. دا ټول دوستان چې زه ګورم زه ډېر زیات خوښ یم.
د مراسمو پر اسمان د افغان پوځ چورلکو ګزمې کولې او هغه پیغامونه راشیندل چې له انګریزي ښکېلاکه د آزادۍ پیغامونه پکې لیکل شوي وو. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ، د آشنا رادیو، د فیسبوک پاتا دا، وی او ای پښتو.
په قندهار او هلمند کې هم د خپلواکۍ ورځ لمانځل شوې ده. د هلمند والی چې په ولایت کې په تیرو څونې کې د جګړو ریپورټونه ورکول کیږي، د خپلواکۍ د ورځ په مناسبت په غونډه کې په گاونډو هیوادونو تور لګولی دی چې په افغانستان کې دغه په قول جګړې ته ادامه ورکوي تر څو د افغانستان د اقتصادي استقلال د غټو پروژو مخه ونیسي. نور تفصیل د عزیز الله پوپل په دغه ریپورټ کې.
په کندهار کې حکومتي مقامات او عام خلکو په جلا جلا ډول د خپلواکۍ ونوي مکلیزه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځل. پوځي پریډ او تشریفاتي مراسم د 215 اتل قلی اردو په کمانډانۍ کې تر سره شول او عام خلکو بیا د شهر په واټونو کې ملي بیرغونه لزان سره لږدول، اتړونه کول او حماسي سندرې غوولي.
تاسو ته د یو د خپلواکۍ د ونوي کالیز په مناسبت مبارکي وایم.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې بیا د استقلال د جشن زرګون لمانځونکو د ډیورن پر کرښه د دې ورځې لمانځنه وکړه. پر ډیورنډ کرښه د جشن لمانځونکو ملي اتړونه وکړه او د محکومو قومونو د ازادۍ شعارونه ورکول. خو د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو ونوي میکلیزې ته په وینا کې سیمه ییز مقاماتو ډاډ څرګند کړ چې تر سختو جګړو وروسته په دې ولایت کې د جګړې ابتکار اوس د افغان ځواکونو په لاس کې دی او په ځینو خاصو اقداماتو یې لاس پورې کړی. د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې په دې ولایت کې جګړه د افغانستان ګاونډیان حمایه کوي او لوی موخه دا ده چې په هلمند کې د هغو اقتصادي پروژو مخه ونیسي چې افغانستان اقتصادي استقلال ترسي.
دښمن د دې ملت په پیشرفت باندې هیڅکله خوښ نه ده او د خپلو بهرنیو بادارانو په مټ کوښښ کوي چې د منګه د هغه پروژو مخه ونیسي چې په تیرو څو کلونو کې متاسفانه د هغې نه د منګه همسایګانو په بېرحمانه ډول باندې او په غیر قانوني ډول استفاده کوله.
سږ کال د خپلواکۍ د جشن لمانځلو ته په کندهار کې ځانګړی چمتووالی نیول شوی. د افغانستان د حماسي سندرغاړي عبدالله مقری کنسرت په سرکاري باغ کې د وی اونۍ لپاره د محلي سندرغاړو کنسرتونه او په ځینو نورو تفریحي پارکونو کې هم ورزشي او تفریحي نندارې په پام کې نیول شوې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او اوس هم کندوز سزو چې هلته هم د خپلواکۍ ورځ منځل شوې ده. نور تفصیل د ګور رحیم نیازمن په دغه ریپورت کې.
په کندوز کې د نورو کلونو په پرتله د خپلواکۍ د ګټلو و نویمه کلیزه په داسې حال کې ولمنځل شوه چې د کندوز د خار شاوخوا سیمو کې د افغان ځواکونو او دولت د مخالفو وسلوالو طالبانو ترمنځ خال جګړه روانه وه. د کندوز والی اسدالله مرخیل د خپلواکۍ د جشن د لمنځلو پر وخت ویل چې دغه ازادي چې دوی نن لمانځي د دوی د نیکونو میراث دی او باید په جوش سره ولمنځل شي.
واقعا هر افغان لپاره مبارک اوراز دی ویار او د خوشحالی اوراز دا او تاسف پدی جای کدا چې د استعمار هغه پس منظر او هغه بدبختی چې تر اوسه پورې هم د خپل غټ د اخیستلو لپاره هلی وزری لري بیا هم د هغه ګډاګیانو لا لاسه دغه قهرمان ولوس په آرام نه ده. دا مرحله دی تاریخ دا دی ټول جهان دی نجات هغه आवाज وو چې سر تا سر دی دنیا دی همدغه आवाज او دغه فتح له وجې نه یو په بل پسې خپل ازادۍ نه تور استعمار نه او هغه ټول زنجیرونه یې مات کړل او یو په بل پسې ترې راووت. خو د دې سرلهکار او د دې ویاړې د افتخار او سرکرده شاه امان الله خان
اسد الله مرخیل تیر ورځ د ازادۍ د جشن د منځلو لپاره ټولې ادارې په دې مکلف کړي وي چې باید د دغه ورځې د منځلو لپاره تیاری ونیسي. په قندوز کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې لخوا د ازادۍ د 90مې کلیزې د منځلو په خاطر د خار په مرکزی چوک او بیلابیلو برخو کې په زرګونو بیرغونه لګول شوې دي. د دغه ټولنې مشر رحمان الله سجاد وایي چې دوی یو فرهنګي ملګروي د قندوز د خار د ښکلا لپاره بیرغونه واړه سټیکرونه او بینرونه چاپ کړي دي.
په قندوز کې هم دغه ورځ په ډیرو شاندارو مراسمو باندې ولمانځل شوله. اگر چې نورې تنظیمي ورځې په قندوز کې په ډیرو شان او شوکت سره ولمانځل کېدل، خو سکل د قندوز فرهنګیانو د هیواد د خپلواکۍ و نویمې کلیزې ته بل بڼه ورکړه او په ډیرو شاندارو مراسمو باندې ولمانځل چې بیګا ټوله شپه تقریبا د قندوز دغه فرهنګیان لګیا او د قندوز ټول خارې په بیرغونو باندې ښکلې کړ. د غازی امان الله خان عکسونه په خار کې ولګول. پسرلی ادبی کلتوري ټولنې لخوا د مشاعره پروګرام هم نیول شوی دی. مشاعره به هم کیږي تر ماخوستن نا وخته پورې.
هغه زیاتوي چې دوی غواړي خلکو ته وریا د کړی چې د افغانانو د خپلواکۍ ورځ اتشتم د اسد دی. سجاد دا هم وایي چې په قندوز کې په خوا تر دې تنظیمي ورځې په ډیر شان او شوکت سره منځل کېدی، خو سږ کال د دغه ولایت فرهنګیانو او لیکوالانو د دغه ورځې د خل منځلو لپاره له تیرو دوو نه یو ستړیا ګاللې ده. د قندوز د جګړه ځپلې ولسوالۍ دشتي ارچی څخه هم په لسګونو ځوانان د ازادۍ د منځلو په خاطر راغلي. د دغه ځوانانو یو تن خپل احساسات داسې بیان کړل.
البته د سیول ځوانانو راغلم چې تل په خپل باندې جنگ جګړو ډیر زور زیات زور اخیستې او ډیر زیات ورنه تنگ راغلي او اخیرا دمه البته خو غل نه چې تل په قندوز کې زموږ فرهنګیان ملګري افغانستان خپلواکۍ ورځ لمانځي په خشن او شوکت سره زه هم راغلم مول تر څو د خپل فکر هم بدل کړم او دلته خپل فرهنګي دوستانو سره په دغه مراسم کې ګډون وکم. نو دوستانو هم په خشندار ډول سره دغه مراسم تر سره کړل. حال دا چې د قندوز شاوخوا سیمو کې همدا شیبه اوس هم جګړه البته روان دي، خو بیا هم د قندوز فرهنګیان په دې هڅه کې تر څو د خلکو د فکرونو راوړې او د خپل ځان سره دلته په دغه ډول مراسمو کې ځان سره دوی ذهنونه مصرف وساتي.
په قندوز کې د پسرلی او پردیس ادبی ټولنو په مرسته د ازادۍ و نوی مکلیزه د تیرو کلونو په نسبت په جوش اولولو ولمنځل شو. ځوانانو د خار په لوی سړکونو د موټرو کټارونه وګرځول او په لوی لاسپیکرونو کې ملي سندرې غږولې. په قندوز کې د خپلواکۍ و نوی مکلیزه په داسې حال کې ولمنځل کیږي چې د قندوز د خار شاوخوا سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ لا هم جګړې روانې دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو، د خپلواکۍ ورځ د ځوانانو لپاره اهمیت، مفهوم او ارزښت لري. د امریکا غږ آشنا رادیو د نن ماښام د خبرو اترو یا گفتگو په خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د خبرونه وخت دی 8 بجې د افغانستان په وخت البته، او خبرونه د یو ساعت لپاره د قربانی حسیب الکوزی او صفیه حساس دی. تاسو هم کولای شئ چې د پروګرام په جریان کې خبرونه ته زنګ ووهئ، خپل نظر او خپل پوښتنې مطرح کړئ. خو اوس ته د خبرونو لنډیسته.
نن د افغانستان په بیلابیلو خارونو کې د خپلواکۍ ورځ نمانځل شوې ده. جمهور رئیس اشرف غنی د خپلواکۍ د ورځ په مناسبت په وینا کې د گاونډیو هیوادونو سره په اړیکو وغږېده. په جلال آباد کې د استقلال د ورځې په مناسبت د شاه امان الله خان په قبر د ګلونو ګېډې کې خودل شو. د کونړ د مرکز اسداباد نه رپورټونه وایي چې لږ تر لږه دوه کسه هغه وخت وژل شول او دوه څلوېښت نور زخمي شول چې خلک د خپلواکۍ د ورځې د نمانځنې لپاره غونډې ته روان وو چې د هوان مرمۍ ولګېده. او د هلمند په مرکز لشکرګاه کې چې په تیرو څو اونیو کې د شاوخوا ولسوالیو نه د جګړو رپورټونه ورکول کېږي، د خپلواکۍ ورځ نمانځل شوې ده. په دې غونډه کې د هلمند والی په ګاونډیو هیوادونو باندې تور ولګاوه چې جګړه یې ځکه دوامداره کړې ده چې د افغانستان د اقتصادي استقلال د غټو پروژو مخه ونیسي. په ترکیه کې نن د پولیسو په مرکزونو کې د موټر بم دوه حمله وشوه. د ترکیه د مقاماتو د وینا له قراره لګ شپکتنه په دې حمله کې وژل شو او 219 زخمی شول. یوه حمله د چهارشنبه په ورځ په ختیز ایالت وان کې د پولیسو په مرکز شو. د پولیسو یو صاحب منصب او دوه ملکی کسان پکې وژل شوي دي. لګ تر لګ 300 زخمی شوي چې 350 ملکی خلک دي او 40 تنه پولیسان دي. مقاماتو د دې حمله ملامتي د کوردستان په کارګرګوند پی کی کی واچول چې تیر هفته د پولیسو په مرکزونو د موټر بم حمله شروع کړي او یا د پولیسو موټرو ته د سړک په غاړه بمونک دي. تیر هفته د پی کی کی قومندان ګواخ کړی و چې د ترکیه په خارونو کې د پولیسو په مرکزونو حمله زیاتوي. څو ساعت وروسته د اول حمله نه وروسته د ترکیه د الزیک په خار کې د پولیسو په مرکز کې د موټر بم دویمه چاودنه وشوه. لږ تر لږه 3 پولیسان زخمی شوي دي. درې پولیسان وژل شوي، 115 سلويخ نور زخمی شوي دي. مقامات نن په لزی کې د پولیسو د هدایاتو او د ملي امنیتي اندېښنو له امله مطبوعاتو ته د خبرونو راپورټونو د جوړولو اجازه ورنکړه. د جرمني سرانوالانو په هغه 22 کلن سړي د تروریزم الزامونه ولګول چې ګمان کېږي په سوریه کې د اسلامي ګروپ غړی شوی دی او په پروپاګاندي ویډیوګانو کې څرګند شوی دی. فدرالي سرانوالانو نن ویل چې دغه جرمني تابع باندې د ملک د محرمیت د مقرراتو په اساس چې د خارجي تروریستي سازمان د غړیتوب تور ور باندې ولګول شو، امن او سوله ګډوډوي او د خلکو ازادۍ سلبوي. ویل کېږي چې هغه په 2014 کال کې د اسلامي دولت د ګروپ سره یوځای شوی دی او همدغه راز په دې هم تورن دی چې د داعش پروپاګاندي ویډیوګانو کې څرګند شوی او په یوه ویډیو کې لا په یو جسد باندې چې سر پرې شوی دی نشخند وهي. دغه تورن د مارچ په میاشت کې ځکه بیرته جرمني ته ستون شو چې مېرمنې امیدواره وه، مګر د فرانکفورت په هوایي میدان کې پولیسو گرفتار کړ. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس د رپورټ له قراره د جنوبي کوریا پاوز نن د پنځشنبه په ورځ د شمالي کوریا سرحد ته نږدې ډیر غټ نظامی تمرینات کړي دي، مګر شمالي کوریا سمدستي متقابل ځواب نه دی ورکړی. د سرحد په غاړه لږونو فوجي قطو د توپخانې 300 سیستمونه ځای په ځای کړل او نن مسفخین ټولو یو دم سو خواوته ډزې وکړي. دا خبره د جنوبي کوریا یو فوجي مامور کړې ده. د جنوبي کوریا د مقدم جبهې فوجي قطې معمولا دغه سي تمرینات کوي، خو تر اوسه پوري په تمریناتو کې د دومره زیاتې توپخانې نه کار نه دی اخیستل شوی او د جنگ د لومړۍ جبهې ټولو خواوته یو دم دومره ډزې کله نه وي شوی. د دې تازه تمریناتو نه یو ورځ مخکې د شمالي کوریا یو لوړ رتبه ډیپلومات جنوبي کوریا ته پناه وړې ده او توقع کیږي چې دغه اعلان به شمالي کوریا چې عالی رتبه تښتېدلي مامورین خائنان بولي په قار کې او په جنوبي کوریا باندې به د خپلو اتباعو د تښتولو تور ولګوي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې د سوریې حکومت په زندانونو کې خپل سیاسي مخالفین په سیستماتیک ډول شکنجه کوي. د سازمان د سوریې په حکومت تور ولګاوه چې د 2011 کال نه راپدې خو چې جګړه پیل شوې ده. د 2015 کال تر دسمبر پورې په زندانونو کې تر 10000 ډیر زندانیان یا خمر شوي او یا هم وژل شوي دي. د قبرس محکمې نن د کمبریج د پوهنتون د پروفیسر د شاهدۍ اوریدل رد کړل. دغه پروفیسر د هغه مصري الوتکه تختون کې د دفاع لپاره شاهدۍ ویله چې نه غواړي خپل ملک مصر ته وسور شي ځکه ویریږي چې هلته به شکنجه شي او یا به ووژل شي. مصطفی ادعا کړی ده چې د مصر د هوایي شرکت د داخلي پرواز الوتکه د مارچ په میاشت کې ځکه قبرس ته وتښتوله چې د مصر د حکومت غلطو کارونو ته چې پوځ شاته ولاړ دی د خلکو پام واړول شي، نه دا چې بل چاته زیان ورسول شي. دا پیخه په سولیز ډول ختمه شوه. دوه اویا مسافر او د الوتکې عمله خوشی شول خو مصطفی ونیول شو. د هالند مقاماتو د امستردام په هوایي ډګر کې د یو غیر مشخص ګواښ د تهدید په حکله د تحقیق نه وروسته چې امنیتي اقدامات زیات کړي وو هغه اقدامات اوس لږ کم کړي دي. د ملک د تروریزم ضد او د ملي امنیت د منتظم بیانیه وایي په اضافي امنیتي اقداماتو کې یو اقدام د نظامي پولیسو لخوا د هغو موټرونو تلاشي کول وو چې مسافر یې هوایي ډګر کې ښکته کول. دغه اقدامات درې هفتې مخکې شوي وو، نن د پنځشنبه په ورځ ماښام ختمیږي. د تروریزم ضد د انسجام د چارو دې مامور ویلي دي چې د تحقیقاتو نتیجه ښیي چې نور نو اضافي امنیتي اقداماتو ته ضرورت نشته دی. او د اولمپیک د لوبو په لړ کې امریکا د مډالونو د ګټلو په حساب د لیست په سر کې راځي. امریکا په برازیل کې د اولمپیک په لوبو کې د سرو زرو دیش مډالونه ګټلي دي. د امریکا د سپینو زرو د مډالونو شمیر 2 ته رسیدلی دی. د برونزو 1 مډالونه یې ګټلي دي. د امریکا د ټولو مډالونو شمیر 93 ته رسیدلی دی. د امریکا نه وروسته چین دی چې 19 د سرو زرو مډاله یې ګټلي دي او د سپینو زرو او د برونزو مډالونو سره د ټولو مډالونو شمیر 450 ته رسیدلی.
درنو ورډونکو دا غواز موږ لومړی نیم ساعت خبرونه چې تاسو اوریدل په څو شیبو کې به موږ د دریجه بي خبرونه په نیم ساعت وروسته د خبراتورو یا گفتو شنو خبرونه لرو چې هغه هم د خپلواکۍ ورځ سرمنځل شوی ده. نن شپه د خبراتورو په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د خپلواکۍ ورځ د ځوانانو لپاره څه اهمیت، مفهوم او ارزښت لري. هیله ده چې موږ ټولې خبرونې واورئ. زه او زما نور همکاران به ستاسو نه رخصت واخلو.
رادیو